کې ګټور نه بولي، بلکې په خبره یې په ټولنه کې د سخت دریځۍ او تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل ګرځي. له دې ډلې د رواداري په نوم د بشري حقونو د سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
په محضر کې د خلکو فزیکی سزاګانې د جرمونو کچا نشي راټیټولی. په محضر کې د دې ډول سزاګانو تطبیق چې نه یوازې انساني کرامت ته زیان رسوي، بلکې په ټولنه کې د تاوتریخوالي لامل کیږي، ظالمانه سزاګانې عادي کوي چې دا بیا راتلونکي کې اوږدمهاله ناوړه پایلې لرلی شي. بل دا چې د طالبانو تر واک لاندې عدلي او قضایي نظام شفاف نه دی.
د یادونې ده چې تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو د بشري حقونو بنسټونو او مدافعینو د طالبانو غوښتي وه چې دا ډول سزاګانې بندې کړي او د جرایمو د مخنیوي لپاره د یو اصولي او قانوني عدلي او قضایي سیستم له لارې عدالت تامین کړي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ساعته
ولاند افغانستان پر نور مطالب هم درته لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع اخلو. د تهران او واشنگتن ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو دویم پړاو سبا پیلېږي، خو یو ورځ مخکې تر دې خبرو د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رقچی د مسکو د سفر پر مهال شک څرګند کړ چې واشنگتن د په وینا له زړه غواړي چې د خبرې مخ ته ولاړ شي. تفصیل په دې راپور کې
د ایران د بهرنیو چارو وزیر له روسیې څخه وغوښتل چې د تهران د اټومي پروګرامونو د برخلیک په اړه په لوړه کچه خبرو اترو کې رول ولوبوي. په ورته وخت کې عباس رخچی له واشنگتن سره د مذاکراتو د نوي پړاو تر پیل مخکې د امریکا پر نیت شک څرګند کړ. شاغلی عراقچی په ماسکو کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل چې لا هم په دې باور دی چې یو موافقه ممکنه ده. تاکل شوې ده چې سبا د اپریل په 19 د ایتالیا په پلازمینه روم کې عراقچی د منځنی ختیځ لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سټیف ویتکوف سره د ایران د اټومي پروګرامونو په تړاو دوهم پړاو خبرې پیل کړې، خو عراقچی نن په ماسکو کې له لاوروف سره ګډې خبرې غونډې ته وویل که څه هم د امریکایي لوري د نیتونو په اړه جدي شکونه شته، بیا به هم سبا په دې خبرو کې برخه واخلي. تیره شنبه د اپریل په 12 د تهران او واشنگتن ترمنځ د عمان په مرکز مسقط کې لومړی پړاو خبري وشوه. هغه خبري عراقشي او د امریکا استازي بیتکوف رغنده بللې وي. لویدیسی وادونه د امریکا په شمول له اوږدې مودې رئیس ایران تورنوي چې د اټومي وسلو د جوړېدو هڅه کوي، خو تهران بیا بیا ویل دي چې اټومي پروګرام د سولې او اهداف لپاره دی. نړیوال مفتشین وایي چې تهران توانېدلی چې خپل یورانیم تر 60% پورې غني کړي. دا فیصدي د اټومي وسلو د جوړېدو حتی نږدې ده. د اونۍ په پیل کې ویتکوف د ایران د یورانیم د غني کولو د ټولو پروګرامونو د بندولو غوښتنه وکړه. عراقچی د اپریل په 14 په ځواب کې وویل چې د ایران د یورانیم د غني کولو هڅې د بحث وړ نه دي او که چیرته بل لوری دې ته لیوالتیا لري او د په وینا لغیر واقعي خوشتنو څخه ډډه کوي نو وی موافقه تر رسیدل ممکن دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ یاد دي میاشتې په پیل کې ویلی وو چې له تهران ډیر خوشتنې نه لري، خو ایران به پرې نشتی چې اټومي وسلې تر لاسه کړي.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې ځینې ځایي سرچینې او عام وګړي دا کوي چې له هم د وړو وسلو پوځي تجهیزاتو د پیرو پلور بازارونه فعال دي. دوی کې ځینې آن دا هم کوي چې د اړتیا پر مهال له دې بازارونو وسلې پیرل دي. خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ازادي راډیو سره خبرو کې دا داوی ناسمې بولي او وایي چې دوی د دې ډول بازارونو په پراخه کچه مخنیوي کړي او هڅه کوي چې په دې ډول خپل پلټنو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په جنیو کې میشت د بشري حقوقو یو سازمان ویلي چې په خپل تازه څېړنه کې ویلي چې د افغانستان په ختیځ ولایتونو او د پاکستان په قبایلي سیمو کې له پخواني شوروي او امریکا څخه پاتې شو وسلو بازارونه تاود شوي او دغه وسلې په قاچاقي ډول باندې افغانستان ته ستنېږي. په دې اړه نور تفصیل د فیروزې عزیزي په دې راپور کې.
خاص کر
د ننګرهار ولایت یو سیدونکو دی چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د دغاګ بدلولو په شرط. ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې د دې ولایت په څو بیلابیلو بازارونو او د تورخم هغه اړخ ته د وړو وسلو تجهیزاتو او پوځي وسایلو په پټه کاروبارونه کیږي.
ارزانه او دغلا په تورمه غغښین دي زیات رښتیا کیږي بوشي دا یوه ډیر زیات دی لکه مسلري دا تر افغاني د ټان ګولړې دا لږه هاو ولای تر بابا ول سوالي تسوبي مې نه د داخلي او تحریکي دې تر نه ده په کوم ځای څه ورو ده خاص کر په تور بابا ول سوالي تسوبي کله مې دې زیات روان دي ځلې اکثر خلک په لارې پیاله
خو نوموړي د خپل دې ادا د ثابتولو په اړه کوم اسناد وړاندې نه کړل او ازادي راډیو هم سیمې ته د نه لاسرسي له امله نسی کولای په خپل واک ډول دا ادا تایید کړي. یوازې په ختیځ ننګرهار ولایت کې نه بلکې د افغانستان په شمالي ولایت بغلان کې هم د دې ډول پټو یا تور وسلو او پوځي وسایلو د پیر او پلور اداوي کیږي. د دې ولایت یو اوسیدونکي چې په کابل کې د یوې مؤسسې مشري کوي ازادي راډیو سره خبرو کې ادا وکړه چې څومره د مخ کې له همدې بازار ځانته وسلې رانیولې دي. د موضوع د حساسیت له امله د نوم نخ پرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
بصور زما کې معقول وختل چې امر واخلو باندې خاطر باندې موږ سفر نه لیدل آزاد نه دي خو مطلب دا دی چې ډېر زیات بازار نه لري خو خلک دي ما په کې خرڅې کاروبار کوي د درې دانې واخستل او ما غوښتل امر ورته واخستل
د هم د خپل ادا په اړه کوم اسناد وړاندې نه کړل. په افغانستان کې د وسلو او تجهیزاتو د پیر او پلور د تورو بازارونو د شتون او ورته د اسانه لاسرسي د ایداوي داسې محال دي چې په جنیوا کې میشت د سمال اینډ سروې یا د وړو وسلو سروې په نوم علمي او څیړنیز سازمان هم په خپل یو تازه څیړنه کې چې د اپریل په درېمه نیټه د ملګرو ملتونو په ریلیف ویبپاڼه کې خپره شوې ویلي سره له دې چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د ناقانونه وسلو د مخنیوي په برخه کې پراخه مبارزه او پیاوړي پالیسۍ پلي کړي خو په ټکو یې د 2022 تر 2040 کلونو په ترڅ کې د دوی څېړنه ښیي چې لا هم د افغانستان په بیلابیلو په ځانګړې توګه ختیځو او سویل ختیځ ننګرهار کونړ خوست پکتیا پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو او پاکستان سره پر سرحدي سیمو کې د وړو وسلو پوځي تجهیزاتو او وسایلو خلاص یا تور بازارونه سته او ان قاچاق کیږي. د دې سروې مخې دا وسلې او تجهیزات اکثرا لبخوانی شوروي پاتې سوې او د تیر جمهوری نظام پر مهال د ناټو له لوري پر پوځیانو ویشل سوې هغه دي چې د طالبانو لخوا په 2021 کال کې د افغانستان د سقوط پر مهال ترې پاتې او په ټکو یې د همدې وسلو قاچاق په ترڅ کې د تحریک طالبان پاکستان یعنی ټي ټي پی او القاعده جنګیالیو ته په لاس ورغلي دي. خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د دې وسلو د خلاصو بازارونو او قاچاق قویداوي ردوي او وایي چې دوی د هر ډول ناقانونه وسلو او کاروبار مخنیوي کړای دی. د دې وزارت ویان عبدالمتین قانی ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې څومره اسلحه دي کغه ترنې دي وړې دي د بهرنیانو پر سوې دي ټول زموږ ملي امنیتي منافع دي کلکه د موږ حفاظت او ساتنه کوو. درې کال تیر شو او امید تسهیل شو الحمدلله په ټول افغانستان کې څومره اسلحه چې وو هغه ټول جمع سوې دي او د ضرورت مطابق خاصن درېګر امنیتي وزارتونو کې استفاده کیږي. هغه نه اضافه ټول جمع سوی دي هیڅ شاته اجازه نه ورکو چې هغه مارکیټ ولري یا بازار کې خرید و فروخت وکړي یا هم د هیواد څخه بهر یوسي.
عبدالمتین قانی وایي دا مني چې ځینو ځایونو کې ځینې کسان به په پټه او په محدوده توګه د دې وسلو کاروبار کوي خو ټینګار کوي چې زر به پر وړاندې اقدامات وسی. د چارو ځینې شنونکي او څارونکي په دې باور دي چې که د دې وسلو د قاچاقو او راکړې ورکړې مخونه نیول سي نه یوازې سیمه او نړۍ ګواښلی سي بلکې په خبره یې د افغانستان نږدې راتلونکی هم له نه چپرانیدونکي امنیتي کړاوونو سره مخ کولای سي. له دې ډلې څېړونکي او د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو انسټیټیوټ غړی حکمت الله اعظمی ازادي رادیو ته وویل
ډیر زیات وسلې پاتې دي هغه هم استفاده په سیمه منطقه استفاده کول زه فکر کوم د افغانانو ته بدنامي راوړي او د دې باید مخه ونیول شي. مخه زه فکر کوم ډیر ستونزمن بنی په خاطر د دې چې طالب چارواکي باید د دې نت او اراده وکړي چې دا وسلې نور خرڅ نه کړي او یا خپل ټول تجهیز سره دوستل لري هغه ته ورن کړي. خو کشیر دا ادامه پیدا کړي په هر واد کې چې دا افغانستان کم وسلې استفاده کوي هغه واد به په افغانستان کې مداخله کوي.
دا اندیښنه او دا ویدا سي محل مطرح کیږي چې په دې ورستیو کې ګڼو لوړپوړو پاکستانی چارواکو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډو په ګډون په بیلابلو دریزونو کې دا وی کړی چې په دغه هیواد کې د بلوڅ ازادي غوښتونکو او تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی جنگیالي لخوا په حملو کې له هغو وسلو کار اخیستل شوی چې له افغانستان ورته رسیدلي، او د دوی د ادعاو پر بنسټ دا هغه وسلې دي چې له امریکایي ځواکونو نه افغانستان کې پاتې شوي دي. هغه ادعا وی چې مخکې طالبانو او د ټي ټي پی ویان محمد خراسانی ازادي راډیو سره خبرو کې رد کړي دي. تازه د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د اپریل په 14 په خپل ایکس پاڼه د پاکستان د دې ادعاو په غبرګون کې ویلي چې دا هغه وسلې دي چې په تیرو 20 کلونو کې د امریکایي ځواکونو د تجهیزاتو تامینولو پر مهال د پاکستان د بندرونو په ځانګړې توګه د کراچۍ بندر له لارې غلا شوي او وروسته دغه هیواد کې په تورو بازارونو کې پیر او پلورل شوي دي. د ریلیف پر ویبپاڼه د وړو وسلو اړوند خبرې شوي سروې له مخې له 2015 تر 2021 کال پورې په افغانستان کې له بهرنیو ځواکونو د پاتې شویو یوازې کوچنیو وسلو اندازه 1.94 میلیون ډالرو ته رسیږي. نه یوازې پاکستان او د سیمې ځینې هیوادونه بلکې د امریکا متحده ایالات هم د دغه وسلو په اړه اندېښنې او د بیرته اخیستو تکالې لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړاندې تر دې د طالبانو کلنی پوځي پرېد ته په اشاره ویلي و چې د طالبانو له لوري د امریکایي تجهیزاتو استعمال خفه کوي او د په ځلونو یې د دغه وسلو د بیرته ترلاسه کولو ګواښ کړی دی. که څه هم د امریکا د ولسمشر له دې دریځه ځینې پاکستاني پوځي چارواکو هرکلی کړی او په دې اړه یې د دواړو هیوادونو ځینو لوړپوړو چارواکو خبرې هم کړې دي، خو د طالبانو حکومت یو لوړپوړي چارواکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم یاد سي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې امریکا ته به بیرته یوه مرمۍ هم ورنه کړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار او د یو شمېر امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا په ګډون د ناټو ځواکونه چې تیر شل کاله په افغانستان کې و او د 2021 کال د اگست میاشت کې کله چې له افغانستان ووتل د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات او سپکې او درنې وسلې ترې پاتې شوي چې د طالبانو لاسته ورغلي دي.
د ازادي راډیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته له 8 ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خونځو د بندیدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځي زده کړي.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم. د هلمند مرکز لشکرګاه د باباجی د ساحه څخه زحمت تر کوم. زموږ په باباجی کې زنی کسان د مزکو په غصه باندې اخته دي او موږ مرکزی اداره او مرکز لشکرګاه ته هم خبر ورکړی دي چې دلته زنی اشخاص دولتي مزکی غصبي او تروبوي لاندې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دازادی رادیو ټول خوشو کارکون کوری دم سلامونه مهنه د شاس روانو هم په خیر. نو دا ما پیغام تر د طالبانو تر لوړ پوړو مشرانو پورې ورسوي. دا پیغام د شورور په هیات کې مو تاریخ بند کړی دی. ټول خلک لا اقتصادي ستوند سره مخ دي، ول ما شام پر روډي واسو قدرت نه لري، کم کار وکي بیکاری ده، کار روزګار نشته. نو د مو مرستي ورسره وکړي، وادي مو ورسره وکړلې. نو په خوا چې تاریا کې لا و، نو دغه نه غریبي او مسکینی نه و، دغه نه غربت نو، نو خلک به پور دار کوي ورسره. نو وس تاریا چې باندې نه لاس روپی څوک په کار زور کې بیا چې په کار زه هم ور کې، نو لا غبیا د کوم خوا کې او بد د 200 متر تبلاړي لاندې سولې غنم یوازې غ خپل غلانه کې جلس خرواره شدې د کال خوریات خرواره خوري هغه 15 خرواره شپش خرواره کې. نو د کور نور شان په چش برابر کې. نو لې امارات څخه مغښتنه د شدې د نړیوالو څمرستي واخی مرستي دراوړوي. همدا سې دنه کوي چې ولس خپل ځان ناراضه کې وس هم زیات ولس ناراضه دی. بل ما شام پر ډوډۍ وس قدرت نه رسېږي، دا ستړیا سره مخ دی. غلا او ارڅنه بره خود زیاتې جنو څوکي ټول پاکستان او ایران ته واوښتله او هغه وهل ظلم هر څه ورسره کوي. نور دولت ته واوښتل نو ځکه چې خپل ماشام ډوډۍ نه لري، خپل ماشام په ډوډۍ پسوګار. نو دا ازادي رډیو څخه مغښتنه ده چې زموږ پیغام نشر کړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشي، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او پر ټویټر کې مو پر twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکه له احترامات می قبول کی قدرونه او پروز کون کو یو زلی به هم تاسو ټول ته شرع خلاص مې مندنن راځي درسی موضوع ته. هلمن دیم چې تاسو ټول قدرمن نه پروز کون کی برات رو غوړو صحتمند او سیری او د صحت چمې بوم پتن می خو راغللی زکون کو لکه سرنګ چې تاسو ټول به شي نن رزم راستا سو درسی مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی. افغانی مشهور مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حقله بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک وې، څه ډول شخصیتونه وو، کوم کارونه یې زموږ ستاسو د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو. تېره ورځ لوست کې موږ تاسو یو اتله افغانه زړوره مېرمن وپېژندل، د هغې د ژوند په حقله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړه. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغسې یو افغانه زړوره اتله مېرمن پیژنو، د هغې د ژوند په حقله بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک ده، څه ډول شخصیت دی او کوم کارونه یې سرته رسولي دي. نو خو ګلالۍ زده کوونکو له تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو نه هیله لرم چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدرمنو او خوږو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو درنو زده کوونکو نه هیله لرم چې د لوست د پیل په شیبو کې باید تاسو ټول درنو زده کوونکو له خپلو ځانو سره خپل قلم، کتاب او کتابچه ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نقاط په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ. درنو خوښ زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې د لسم لوست موضوع زکیه خدادادی ده. ولو چې مېرمن زکیه خدادادی څوک وه، څه ډول شخصیت وو، کوم کارونه یې سرته رسولي دي او څرنګه مېرمن زکیه خدادادی وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان یو له نومیالیو افغانو مشهورو او زړورو مېرمنو له جملو څخه شمار شي. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو د توجه په هیله، ولو چې زکیه خدادادی څوک وه، مېرمن زکیه خدادادی، زکیه خدادادی څوک ده؟ زکیه خدادادی د افغانستان یو مشهوره ښځینه ورزشکاره او د مقاومت او ارادې سمبول ده. درنو خوږو زده کوونکو، ولو چې مېرمن زکیه خدادادی د افغانستان یو مشهوره پرمختللې ښځینه ورزشکاره د سپورت په برخه کې او هم چنان د مقاومت او ارادې یو سمبول، یو بیلګه ده. هغه په 1908 مریز کال کې د هرات په ښار کې زیږیدلې ده. ولو چې مېرمن زکیه خدادادی په 1908 مریز کال د هرات په ښار کې زیږیدلې ده، د خپل معلولیت او ټولنیزو محدودیتونو سره سره زکیه وکولای شو چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي. مېرمن زکیه خدادادی که څه هم معلولیت او د ټولنیزو محدودیتونو سره مخامخ شول، ډېر زیات سترې ننګونې د ژوند د بریا پر لور باندې راغلل. که څه هم د ډېرو زیاتو سترو خنډونو سره مخامخ شول، خو بیا هم د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو باوجود مېرمن زکیه خدادادی وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي او یو له نومیالیو افغانو اتلو زړورو مېرمنو له جملو څخه شمار شي. زکیه د افغانستان د ملي پروپاګاندا لوبډلې غړې ده او په دې برخه کې د لمرني افغاني شزي میډال ګټونکو په توګه پیژندل کیږي. درنو خو ورځ د کون کول، ولو چې مېرمن زکیه خدادادی د افغانستان د ملي پروپاګاندا لوبډلې یو غړې یا هم اشتراک کوونکې ده، د دې ټیم یو غړې توکوونکې ده او په دې برخه کې د لمرني افغاني شزینه میډال ګټونکو په توګه سره پیژندل شوی ده. یعنی دا یو ځنې هاو لمرني افغانه مېرمنه و کوم چې په لمړي ځل یې افغانستان ته میډال وګټه په دې ورزش په برخه کې. همدارنګه درنو خو ژوند کوونکو، د مېرمن زکیه خدادادی لسترونې لولو چې کله او څنګه یې ترلاسه کړی دی. زکیه خدادادی په 2021 کال کې د پارا اولمپیک په لوبو کې د افغانستان استازولي وکړه. دا د افغانستان لپاره یو تاریخي شیبه و، ځکه چې هغه لومړنی افغان مېرمنه و چې په دې لوبو کې برخه واخیسته. درنو خوژو زکون کول ولو چی میرمن زکیه خود ددی په 2020 کال کې د پارا اولمپیک په لوب کې د افغانستان لپاره استازبلی وکړه او په دې لوب کې اشتراک وکړه. دا د افغانستان لپاره یو تاریخي شیبه و، یو تاریخي صحنه و، ځکه چې دا لومړی ځل و چې یو افغاني میرمنې په دې لوب کې ونډه اخیستې وه او په دې لوب کې یې د افغانستان استازبلی کول. یعنی دا لومړی ځل و چې یو افغان میرمنه د هیواد څخه بهر په نړیواله سطحه باندې سیالي سرته رسوي. نړیوال ملاتړ د افغانستان د وضعیت لامل د هغې سفر جاپان ته ستونزمن و، خو نړیوال سازمانونو د هغې د ګډون ملاتړ وکړه. درنو خوږو زده کوونکو، کوم سفر چې میرمن زکیه خوددادی شروع کړی و دا د دې دپاره ډېره زیاته ستونزمن و. د افغانستان کوم وضعیت چې و د هغه له عمله څخه دې نسبه کولی تر څو د افغانستان څخه بهر ووزي. نه یوازې دا چې کورني ستونزې مشکلات و، بلکې د دې تر څنګ نورې ستونزې او مشکلات سره هم دا مخامخ شوله. اقتصادي ستونزې او داسې نورو مشکلاتو سره دا مخامخ و. دې نسبه کولی چې د افغانستان څخه بهر جاپان ته ولاړ شي، خو مګر په هغه وخت کې نړیوالو سازمانونو د میرمن زکیه خوددادی د ملاتړ لپاره د ملاتړ وکړله او هغه د نړیوالو سازمانونو د هغې د ګډون لپاره کوشش وکړه تر څو دا په دغه لوب کې سیالي ترسره کړي، او همدارنګه نو نړیوالو سازمانونو د هغې د ګډون ملاتړ په غاړه باندې واخیستل او بالاخره دې وکولی شوی د افغانستان څخه و جاپان ته سفر وکړي. اهمیت او د مقاومت سمبول. درنو خوږو زده کوونکو، زکیه خوددادی د افغان ښځو لپاره د مقاومت یو سمبول ګڼل کیږي. یعنی میرمن زکیه خوددادی یو له هغو سترو افغان میرمنو له جملو څخه ده کوم چې د ټولو افغان ښځو لپاره د مقاومت مبارزې یو مثال یا هم یو بیلګه ګڼل کیږي. د هغې حضور په پارا اولمپیک کې یوازې یو ورزشی بریالیتوب نه و. یعنی میرمن زکیه خوددادی چې په دغو لوبو کې ګډون کړی و، په دغه پارا اولمپیک سیالیو کې حضور درلوده، دا یوازې یو ورزشی بریالیتوب نه و، بلکې د دې ښکارندویي کوي چې افغان ښځې حتی په سختو شرایطو کې هم خپل موجودیت ښکاره کولی سي. که څه هم افغان ښځې ډېرې زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي په ژوند کې، ډېر زیات محدودیتونه دي د استعداد پر وړاندې باندې، خو بیا هم د دغو سختو شرایطو سربیره دوی خپل موجودیت ښکاره کولی سي او دوی خپل استعداد څخه ګټه اخیستلی سي. درنو خوږو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن زکیه خوددادی پیغام ولو چې افغانو میرمن ته کوم پیغام پرېښودلی دی. میرمن زکیه خوددادی یادونه کړې ده، زه دلته یم چې وښیم افغاني ښځې حتی د مالیت سره د نړیوالو سیالیو ورتیا لري. میرمن زکیه خوددادی دا یادونه وکړله چې زه دلته یم تر څو دا وښیم که څه هم افغاني میرمنې مالیت لري، که څه هم دوی سترو ستونزو او مشکلاتو سره په خپل ژوندونو کې مخامخ دي، خو بیا هم نړیوالو سیالیو وړتیا لري. دوی د استعداد لري چې د نړیوالو سیالیو کې اشتراک وکړي او هلته خپل استعداد ښکاره کړي. نړیوال اغیزې او الهام سرچینه. زکیه د نړۍ ښځو لپاره د ارادې او باور یو بیلګه ده. هغه د افغان ښځو په ځانګړې توګه د مالولو ښځو لپاره د یو الهام سرچینه ده. درنو خوږو زده کوونکو، ولو چې میرمن زکیه خوددادی د نه یوازې دا چې د افغان ښځو لپاره، بلکې د نړۍ ښځو لپاره د ارادې او باور یو بیلګه، یو مثال دی. هغه د افغان ښځو او په ځانګړې توګه د مالولو ښځو لپاره د الهام یو سرچینه یا هم یو منبع ګڼل کیږي. زکیه خوددادی د ژوند درسونه. درنو خوږو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن زکیه خوددادی د ژوند درسونه ولو چې میرمن زکیه خوددادی د خپل ژوند څخه کومې تجربې حاصل کړې دي. لومړی، محدودیتونه د ارادې لپاره خنډ نه دي. میرمن زکیه خوددادی یادونه کړې ده، هغه محدودیتونه، هغه بندیزونه چې د افغان ښځو پر وړاندې باندې دي یا هم په نړۍ کې د نورو ښځو پر وړاندې باندې دي، هغه هیڅکله هم د ارادې او کلک هوډ په وړاندې تعلیم باندې یو هند نشي ګرځیدلې. هغه دا ثابت کړل چې د ټولنیزو او فزیکی ستونزو سره سره خپل هدف ته رسیدل شونی دي. یعنی مېرمن زکیه خو د دې نه وځي دا چې افغان شوزو ته دا ثابت کړ، بلکې د نړۍ ټولو شوزو ته دا ثابت کړل چې په ټولنیز او فزیکی ستونزو سره سره کچيري یو څوک کوي هوډ او اراده ولري، هغه کولی شي خپل هدف ته ځان ورسوي. یعنی هدف ته رسیدل شونی دي، هیڅکله هم ناممکن نه دي. د ځان باور او دوام، مېرمن زکیه خو د دې د یادونه وکړل، په ځان باور او دوام یو له مهمو او اړینو اړخونو له جملې څخه دي. د هغې مبارزه د دیش کاروندوی کوي چې د خپل وړتیا او باور کول شي د هر ډول خند مخه ونیسي. یعنی د مېرمن زکیه خو د دې دا سرګند کړل چې مبارزه کول، مبارزه کول د دې اشکاراندوی کوي چې خپل وړتیا باندې باید باور څوک ولري، پر خپل وړتیا خپل استعداد باندې باید څوک باور ولري. کچيري یو څوک پر خپل وړتیا او خپل استعداد باندې باور ولري، هغه کولای شي خپل ژوند کې د هر ډول خنډ، ستونزې او مشکل مخه ونیسي او خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. د شوزو لپاره الهام، زکیه شوزو ته یو مثبت پیغام ورکړه چې د ستونزو سره سره باید خپلې موخې تعقیب کړي. یعنی مېرمن زکیه خو د دادی ټولو شوزو ته دا یو مثبت پیغام ورکړل چې که څه هم دوی د ستونزو او مشکلاتو سره په ژوند کې مخامخ کیږي، خو بیا هم د دغو ټولو ستونزو باوجود دی کولی شي خپلې موخې، خپل اهداف چې دي په خپل ژوند کې ټاکلي دي، هغه تعقیب کړي او خپلو هیلو او ارزوګانو ته ورسیږي. دا د مېرمن زکیه خو د دادی یو له مثبت پیغامونو له جملو څخه یو دا پیغام و چې د ټولو افغانو مېرمنو ته دا څرګند کړل چې د ستونزو باوجود دی کولی شي خپل خوبونه پالو کړي او خپلو هیلو او ارزوګانو ته ورسیږي. تر نو خوږو زده کوونکو، وس هم د لوست په دې برخه کې لولو چې موږ او تاسو د نن ورځې د لوست څخه کوم هدف ترلاسه کړي، کومه پایله یا هم کومه لاسته راوړنه لرو. لولو چې زکیه خو د دې یوازې یو ورزشکار نه ده، بلکې هغه د افغان مېرمنو لپاره د استقامت او بریا یو ژوندۍ سمبول دی. درنو خوږو زده کوونکو، له دې لوست څخه موږ او تاسو دا پایله لاسته راوړو چې مېرمن زکیه خو د دې نه یوازې چې د سپورت په برخه کې یو ورزشکار ده، بلکې د ترڅنګ هغه د افغان مېرمنو لپاره د استقامت او بریا یو ژوندۍ بیلګه یا هم یو ژوندۍ مثال دی. هغه ټول افغان مېرمنو ته دا سرګند کړل کچيري که څه هم په افغانستان کې د شوزو پر وړاندې باندې ډېر ستر محدودیتونه دي، ډېر ستونزې دي، ډېر مشکلات دي، خو بیا هم په دغو ستونزمن حالاتو کې مېرمن زکیه خو د دادی په پارا اولمپیک سیالیو کې ګډون وکړل. د افغانستان کې لومړنۍ ښځینه افغان مېرمن نو چې په دغه نړیوالو سیالی کې اشتراک کړی وو او لومړنی میډال ګټونکې افغان مېرمنو له جملو څخه وشمارل شو. یعنی دې دا ټول نړۍ ته سرګند کړل چې هر افغان مېرمنه کولای شي خپل استعداد څخه استفاده وکړي او دوی کولای شي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د مېرمن زکیه خو د دادی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړل. موږ تاسو دا وپیژندل مېرمن زکیه خو د دادی څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په راتلونکي برخه کې د کورنۍ دنده لرو. تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي به هم دغه کورنۍ دنده سرته رسوي. د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تیری ورځې پر لوس باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې د لوست لنډیز نوښته کوئ چې د نن ورځې زموږ او ستاسو د لوست لنډیز سو سمو زده کړل او مهم نکات یې سو، او هم چې نن د نن ورځې او تیری ورځې پر لوس باندې بیا تکرار وکړئ چې تیری ورځ موږ او تاسو سل وستري و، تیری ورځې لوست کې موږ او تاسو کوم افغاني مېرمنې د ژوند په حق له معلومات لاسته راوړلو، او هم چې نن د نن ورځې لوست په شتوګه سره زده کوئ. نور نه درنه زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان شه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم خلای و احترامات می عمرې قدرمن او درونو زكون کوم یو زله به هم تاسو ټول ته شراغلاس فهم د نن ورځې درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برته روغ جوړ او صحت مند او سریال د صحت جمع پوم پتر می درنو ګل لیز زكون کوله کسرنګ سیس مړ تاسو مضمون د افغان مشوره مرمن او باندې نن ورځ به مړه تاسو افغان مشوره مرمن او پیژنو او د حقوقي تجربه په حق له بشپړ معلومات تر لاسه کو لکه سرنګ چې پتیرو لستونه کې مړه تاسو اوس مړه ګران هیوا د افغانستان زړورګي کار مانی افغان غشتل مرمنې و پیژندلې نن ورځ یو ځل به هم همدغه سی او اتل افغان مرمنه در پیژنو هله د چي د درس تر پای پر را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي نو درنو زكون کوم چې له دې نه چې تاسو د لوست پر لور باندې راسم د تاسو ټول خوشاله ګلري زكون کو سهاله لرم تر څو خپل ټول درس مواد له خپل ځانو سره چمتو ولري او د نن ورځ د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې د خپل ځانو سره نوٹ کړي ځکه دا نوٹ افغانستان نه یوازې د تاسو سره همکاري کوي چې د نن ورځ لوست په شډول سره زده کړي بلکې تاسو کولی شئ په راتلونکي وختونو کې هم زموږ استفاده وکړئ او هم چې نن د خپل نورو دوستانو سره هم شریک کړئ ترنو زده کوونکو دغه کوم تاریخونه چې موږ لولو د دې سره دا نه یوازې چې موږ افغانی مرمنې پیژنو د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو بلکې د دې ترڅنګ دا موږ د دوی څخه د دوی د ژوند د تجربو په حق له هم معلومات ترلاسه کوو او دا موږ ته روحیه او الهام راکوي چې څنګه کولی شو په خپل ژوند کې پیشرفت وکړو او څنګه کولی شو په خپل ژوند کې یو له پرمختللو او مخکښو مرمنو له جملو څخه واوسو نو درنو زده کوونکو ستاسو د ټولو توجه غواړم هله د چې د درس تر پای پرې را سره ملتیا وکړي رازو درنو زكون کو خپل لوست بل کوز مرستاسو د نن ورځې پر لسم لوست موضوع شکردخ چپری د لولو چی شکردخ چپری څوک او سره ول شخصیت و کوم کارنه د زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دی او څنګه خپل نوم په تاریخ کې ثبت کړی دی شکردخ چپری شکردخ چپری څوک ده شکردخ چپری د افغانستان یو لمقشه فزیکپو او د تی بی فزیک په برخه کې د نوښت لرونکي ده هغه په 1908 کال د دایکندي ولایت د سنگتخت ولسوالۍ کې زیږیدل ده د هغې نوښتنه په ځانګړي ډول د سرطان ناروغۍ د درملنې په برخه کې نړیوال شهرت موندلې دی لولو چې شکردخ جعفری د افغانستان یو له مخکښو فزیکپوهانو له جملې څخه ده کوم چې د طبي فزیک په برخه کې مختلف او په لوړه درجه سره نوښتونه سرته رسولي دي او هم چنان شکردخ جعفری په 1908 کال د دایکندي ولایت په سنگتخت ولسوالۍ کې زیږیدل ده او د هغې نوښتنه په ځانګړي ډول د سرطان د ناروغۍ د درملنې په برخه کې نړیوال شهرت پیدا کړی دی او له همدې عمل څخه په نړۍ کې یو له مخکښو او پرمختللو مېرمنو له جملې څخه شمیرل کیږي تعلیم او علمی پرمختګ شکردخ په لومړي سر کې ایران ته د زده کړو لپاره لاړل او د طبي فزیک په برخه کې یې زده کړې وکړلې د دې برخې موخه د فزیکي ټکنالوژي په مرسته د ناروغۍ درملنه ده د لوړو زده کړو لپاره هغه برتانیا ته لاړل او د ساري پوهنتون څخه یې په طبي فزیکي دکتورا ترلاسه کړل ولو چې شکردخ مرمن شکردخ جعفری په لومړي سر کې ایران ته د زده کړو لپاره ولاړل او په ایران کې د طبي فزیک په برخه کې زده کړې وکړلې او په دې برخه کې د دې موخه یوازنی موخه دا و چې څنګه کولای شو د فزیکی ټکنالوژي په مرسته د ناروغیو درملنه وکړو نو د دې برخې څخه مرمن شکردخ جعفری په دې باندې وټ باندې دل تر څو د غلار پیدا کړی او د فزیکی ټکنالوژي په مرسته سره د ناروغیو درملنه وکړي او هم چنان شکردخ جعفری د لوړ زده کړو لپاره برتانیا هیوا ته ولاړل چې حالت د هغه طبي فزیکی په هانتون څخه فارغ شوله او په هغه ځای کې ډاکټره ترلاسه کړله یعنی د ډاکټره په برتانیا هیوا کې ترلاسه کړه د زیمټر جپری احترا د زیمټر جپری په یو داسې وسیله ده چې د شوا د دقیق اندازه کولو اندازه کولو لپاره کارول کیږي دغه زیفتر جیفری یو داس یو اله یا هم داس یو وسیله و کله چې دوی اختراع کړل د شعاع د دقیق اندازې اندازه کول لپاره کارول کیږي، یعنی هغه دقیق اندازه یا هم ان مقدار چش کیږي په پرې معلومیږي. دا وسیله د شعاع د درملنې لپاره خورا ارزښت لري، ځکه چې د درملنې پر مهال یې د ناروغۍ لپاره خوندي او اغېزمن کړی دی، ناروغان لپاره یې خوندي او اغېزمن کړی دی. یعنی دغه وسیله چې د کومې شعاعګانې کومې وړانګې چې لري په هغه وخت کې د درملنې لپاره خورا مهم ارزښت لري او له مهمو ستراتیژیو یا هم برخو څخه شمېرل کیږي، ځکه چې د درملنې پر مهال باندې یې د ناروغانو د خوندي ساتلو لپاره دا چیش کړی دی زیاته اغېزه لري او هغه د هغوی د خوندي ساتلو په برخه کې یې اغېزمن کړی دی. د دې اختراع په مرسته د شعاع اړوند جانبي اغیزې کمې شوې، یعنی کله چې دغه وسیله رامنځته شوله دغه قوم شعاعګانې چې کومې اعتراضان یا هم کوم دغه ډاکټر صاحبانو چې به د کومو ستراتیژۍ څخه استفاده کول، نو په هغه وختونو کې به دغه ځینې شعاعګانو به جانبي عوارض رامنځته کوله. نو کله چې دغه وسیله د زیمټر جعفري کومه اختراع وسپله، د دغه اختراع څخه وروسته دغه د شعاعګانو جانبي عوارض کم شوله او د سرطان د درملنې نور هم شکرلې، یعنی د هغه د سرطان د درملنې په وخت کې نور هم تبدل او تغیر راوسته. دا وسیله د طبي نړۍ لپاره یو ستره بریا ګڼل کیږي، یعنی کله چې شکردخ جعفری دغه وسیله جوړه کړله، د دې وسیلې په مټ سره دا د نړۍ پر مخ باندې یو لسترو وسیلو څخه وشمېرل شول، ځکه دا وسیله د طبي نړۍ لپاره یو ستره بریا ګڼل کېدله. د دې وسیلې په واسطه سره د سرطان ناروغي هغه کوم تیزوالی چې وو، یعنی سرطان ناروغي او داس ناروغي دی چې هیڅ علاج نه لري، خو موږ بیا هم ځینې ډاکټر صاحبان کولای شي چې د ځینو درملو په واسطه سره د سرطان ناروغي کم کړي. خو د لومړي ځل لپاره شکردخ جعفری د زیمټر جعفری اختراع په واسطه سره وکولای شي چې د سرطان د ناروغي هغه شواوی یا هم هغه ورانګي چې تر کنټرول لاندې راولي او هغه په درملنه کې نور هم مرسته او همکاري وکړي. جایزه او ستاینلیکونه په دې برخه کې هم د شکردخ جعفری جایزه او ستاینلیکونه لولو چې کوم جایزه او ستاینلیکونه ترلاسه کړی دي. شکردخ جعفری په 2014 کال کې د کال غوره جایزه وګټل. دا جایزه هغه د زیمټر جعفری د اختراع لپاره ترلاسه کړه، یعنی کله چې شکردخ جعفری دغه زیمټر جعفری اختراع کړل، نو د دې په واسطه سره شکردخ جعفری ته د کال د غوره جایزه ګټونکي له جملو څخه وشمېرل شوله. نوموړی اوس د برتانیا په ستر علمي شخصیتونو کې شمېرل کیږي، یعنی نوموړی اوس د ایټالیا هیواد له سترو شخصیتونو له جملې څخه شمېرل کیږي، ځکه شکردخ جعفری خپل دکترا چې و په برتانیا هیواد کې اخیستی و، نو ځکه هغه مال چې کله شکردخ جعفری دغه احترا کوله نو هغه وخت هم په برتانیا هیواد کې و، نو ځکه اوس هم د برتانیا لسترو علمي شخصیتونو له جملو څخه شمېرل کیږي. الهام د شوزو او ځوانانو لپاره شکردخ نړۍ ته وښودل چې د جنسیت یا قومیت محدودیتونه د بریا خنډ نشي جوړېدلی، یعنی شکردخ جعفری ټولو هغه مېرمنو او ځوانانو ته دا ښکاره کړل چې جنسیت یا هم قومیت محدودیتونه هیڅکله هم د یو انسان د بریا خنډ نشي ګرځېدلی او هیڅکله هم نشي کولی چې د هغوی د بریا مخه وګرځوي. که څه هم شکردخ جعفری مېرمن و، یو افغانه مېرمن و، په خارجي هیوادونو کې نو پیدا شوی، خو بیا هم د خپل جنسیت لامل څخه او هم چنان د قوم لامل څخه پر دې باندې هیڅ تاثیر ونه کړل. دغه محدودیتونه چې د دې پروګرام باندې و، د هغه سربیره هم شکردخ جعفری خپل بریاو ته ورسېدل او خپل خوب او ارمان یې ترلاسه کړ. هغې شوزه ته د الهام ورکړ چې د زده کړو او علم له لارې کولی شي خپل ژوند او راتلونکی بدل کړي. یعنی شکردخ جعفری ټولو هغو شوزه ته مثال دی چې هغوی غواړي خپل خوبونه او ارمانونه ترلاسه کړي. یعنی ټولو شوزه ته دې د الهام ورکړل چې زده کړه او علم هغه لارې دي چې تاسو ټول کولی شئ خپل ژوند او خپل راتلونکی پکې بدل کړئ. د هغې پیغام په هر ډول حالاتو کې د خپلو هیلو لپاره مبارزه وکړئ. د شکردخ جعفری یو پیغام چې ټول افغان مېرمنو ته پریښی دی هغه دادی، شکردخ جعفری وایي په هر ډول حالاتو کې خپلو هیلو لپاره مبارزه وکړئ او استقامت وکړئ. یعنی شکرداخ جعفری وایي که څه هم تاسو په ژوند کې ستونزې مشکلات راځي، ځینې وخت تاسو په ژوند کې داسې ستونزې مشکلات راځي چې هغه د جنسیت مشکلات دي چې ته ښځه یې نسې کولی په ټولنه کې پرمختګ وکړي، یا هم قومي اختلافات راځي یا هم ټولنیز اختلافات راځي. وایي د دغو ټولو ستونزو باوجود باید تاسو ټوله هیله ولري، مبارزه وکړي، استقامت وکړي، دا تاسو کولی شئ خپلو خوبونو او ارمانونو ته ورسیږئ. اوسنی ژوند او فعالیتونه یې شکرداخ جعفری اوس د برتانیا په علمي او طبي برخو کې فعالیت لري. هغې د نړیوالو روغتونونو او څېړنیزو مرکزونو سره ګډ کار کړی دی. هغې کورنۍ هم په برتانیا کې ورسره ژوند کوي. یعنی شکرداخ جعفری اوس مهال چې ژوند دی هغه د برتانیا په هیواد کې دی، او به شکرداخ جعفری د خپل کورنۍ د غړو سره یو ځای ژوند لري. شکرداخ جعفری په علمي او طبي برخو کې په فعاله توګه سره فعالیت سرته رسول دي، نه یوازې چې شکرداخ جعفری په برتانیا هیواد کې کار سرته رسول دي، بلکې د دې ترڅنګ هغې د نړیوالو روغتونونو او څېړنیزو مرکزونو سره ګډ کار هم ترسره کړی دی. درنو زکونکو، وس هم د لوس په دې برخه کې د شکرداخ جعفری د ژوند درسونه لولو چې شکرداخ جعفری په خپل ژوند کې کوم کارونه چې دې سرته رسولي دي، کوم فعالیتونه چې دې سرته رسولي دي، خپل ژوند کوم درسونه دې ترلاسه کړي، یعنی د خپل ژوند څخه کومې تجربې دا لري. لومړنۍ تجربه یې پشتکار او هیله، یعنی انسان باید په خپل کار پسې پلټنه وکړي. نوموړي وښودلی چې قوي اراده هر ډول ستونزې ماتولی شي. یعنی نوموړي دا ټولو مېرمنو، ټولو افغانانو، ټولو نړۍ ته دا څرګنده کړله چې هر ډول ستونزې په مقابل کې د انسان قوي هوډ او اراده کولی سي هغه ستونزې او مشکلات له منځه څخه یوسي. دویم، د تعلیم ارزښت. علم د فردي او ټولنیز پرمختګ لپاره بنسټیز دی. یعنی علم د ټولو فردي او ټولنیز اجتماع د پرمختګ لپاره یو بنسټ دی. د دې له لارې څخه موږ او تاسو کولی شو چې پرمختګ وکړو او ښه او روښانه راتلونکی ولرو. درېم، الهام بخښونکی شخصیت. نوموړي د راتلونکي نسلونو لپاره یو مثال دی چې انسان په خپل کار او فکر سره نړۍ ته بدلون ورکولی سي. یعنی مېرمن شکرداخ جعفری د ټولو راتلونکو نسلونو لپاره یو مثال دی، یو بیلګه ده چې انسان په خپل کار او فکر سره نړۍ ته بدلون ورکولی سي او کولی سي چې په ټوله نړۍ باندې ځان وپیژني. ګوري درنو زده کوونکو، په دې نړۍ کې چې هر انسان پیدا سوی دی، الله تعالی ټولو انسانانو ته یو استعداد او قوت ورکړ دی. داسې انسان الله تعالی نه دی پیدا کړی چې هغه دې خپل ځان کې ځانګړی مهارت او ځانګړی هنر ونه لري. ځینې انسانان خپل هنرونه پیژني، خو ځینې انسانان خپل هنرونه نه پیژني. د دې هنر د نه پیژندلو له امله څخه په ټولنه کې ورسته پاتې راغلي دي. درنو زده کوونکو، تاسو ټول باید همیشه کوشش وکړئ په خپل ژوند کې داسې شخصیتونه د خپل ځان څخه جوړ کړئ، ترڅو نه یوازې چې موږ، بلکې په راتلونکو وختونو کې نور نسلونه هم په تاسو باندې افتخار وکړي. لکه څنګه چې اوس موږ او ستاسو د ټولو غرور او افتخار شکرداخ جعفری ده. یعنی مېرمن شکرداخ جعفری یو له هغو افغان مخکښو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کیږي کوم چې اوس په برتانیا هیواد کې ژوند کوي او په نړۍ کې یې خپل نوم ثبت کړی دی. د نړۍ په تاریخ کې یو له مخکښو او پرمختللو مېرمنو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو رب دې داسې ورځ راوړي چې موږ او تاسو هم د دغسې مېرمنو له جملو څخه وشمېرل شو. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوس په دې برخه کې راځو کورنۍ دندې پر لور. زموږ ستاسو د نن ورځې کورنۍ دنده شکرداخ جعفری څوک وه؟ دغه لاندې سوالونو ته به تاسو ځواب وایاست. لومړی سوال ستاسو د ټولو زده کوونکو د چیرې شکرداخ جعفری څوک وه؟ دویم، شکرداخ جعفری په کومه رشته کې زده کړې کړې دي؟ دریم، شکرداخ په کوم کال کې کومه جایزه وګټه او د جایزې دلیل یې څه و؟ نو دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې درس. درنو زده کوونکو، هیله مند ده یم چې نن ورځ به موږ یو څه زده کړي واوسېږي او په یو څه به پوه سي واوسېږي. د نن ورځې د لوست پای تر بل داسې درسه پورې، د الله په امان.